द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوری دن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا نند زیارت پرس کال 2013 د مارچ یو کم دیر شمنه ټدا وخشی په پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې اتو دلتا واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ د مارچ 28 منی ټا او د ماسوتن یو لسنی می بجی شوی دی د ډیوا ریډیو د دینیم ساته خبری خبرونه روان دي کون کې زیم وکیل خان تاسو ته ستړي مشوي مو روان دي کوم مهم خبرونه خو اول یې سرټکی د نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی د پینی مخال وروستو نن د زیارت په سحر په اصل ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلې چرته چې باندې موړه د پاکستان وزیر اعظم په شمول یو شمیر اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی وای په پاکستان کې یو عدالتي تماشه لګول شوی اخوا د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې پخوانی سفیر حسین خانی دی د پولانجمن میموګیټ قضیه کې په دیش وروزو کې عدالت ته حاضر کړی شي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د دې خبرې پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو نه پاکولو لپاره د شمالي کوریا کیم جونګ اون به هغه څه کوي کوم چې د نوموړي د هیواد د ولس او د انسانیت په ګټه به وي دا اوس ټکی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی د پینیم کال وروسته نن پاکستان ته رسیدلې ملالا په یو ځانګړي چارټر جهاز کې د خپل کورنۍ غړو مور او پلار او دوه ورونو سره اسلام آباد بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ ته رسیدلې ملالا راتګ لپاره د اسلام آباد پر هوایی ډګر باندې کلک امنیتي ګامونه اغستل شوي او وروسته بیا هغه یو ځایي هوټل ته لاړه ټاکل شوی چې ملالا به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ویني او د سرچینو په وینا اوس د وزیر اعظم په دفتر کې به نن د زیارت پر وس په یو غونډه کې ګډون هم کوي ملالا یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی د دې سفر په اړه د روان دي څخه نو ویلي ځینې سرچینې د دغه خبرې د نه ښکاره کولو علت امنیتي اندېښنې ښایي په ملالا د کال 2012 اکتوبر په میاشت کې طالبانو هغه وخت برید کړو کله چې نوموړی د سکول څخه کور ته روانه وه د حملې ذمواري طالبانو په غاړه اغستې وه طالبانو به ویل ملالا د جینکو د تعلیم خبرې کوي او په هغې به یې د غربي نړۍ د ایجنټ تور هم لګولو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی وایي چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشه لګولې شوې د نوموړي په وینا په نړیوال قانون کې د سترې محکمې د امر څه اهمیت نشته دا خبره نوموړي حکانی تېره ورځ د وایس آف امریکا اردو څانګې سره په د یوې ځانګړې مرکې په مهال کړې او ویلي دي چې څه هم تېره ورځ چې د پاکستان سترې محکمې کوم حکم کړی چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی د لانجمنه میموګیټ په قضیه کې په دیرشو ورځو کې عدالت ته حاضر کړی شي نوموړي ویلي چې د پاکستان د سترې محکمې د دغه سلی یا دغه خبرې د دغه امر په نړیوال قانون کې د نوموړي په نظر او دغه شانتي په نړیوال قانون کې اهمیت نشته دی افغان چارواکي وایي په نړیوال او سیمایي کچا د افغانستان د سولې د بهیر په لومړي ځل ملاتړ شو او طالبانو وغوښتل شول چې له شرایطو پرته له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي د ولسمشر غنی مرستیال ویان داود خان مینپال له وی او ای ډیوی سره په خبرو کې ویلي د تاشکند کانفرنس پایلې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي او له طالبانو غوښتل شوي چې له شرایطو وړاندې کول نه بغیر دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ترسره شي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي یو پوره امکان شته دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به هغه څه کوي کوم چې صحیح وي دا خبره صدر ټرمپ تېره ورځ په خپل یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې خبرې پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو نه پاکولو سره به نوموړی کیم جونګ اون هغه څه کوي کوم چې د شمالي کوریا د ولس او انسانیت په ګټه وي د امریکا پوز وایي چې د تیر خالی پرواز په سویل غربي لیبیا کې د امریکا او لیبیا لخوا ګډ هوایی برید په مهال وجل شوی دوه ترهاګرو کې یو د القاعده مهم مشر وو د اوباری خار سره خوا ته د هوایی برید په خلې د امریکایي چارواکو لخوا شوی خو یوازې دومره ویلی چې پکې دوه ترهاګر وجل شوی تیر ورځ د امریکا افریقایي کمانډ په خلې کړی چې په دغه برید کې د القاعده مهم مشر موسی ابو داود په هدف کړی شوی د فیسبوک مالک مارک زکربرګ پلان لري چې د راتلونکو ونو کې د امریکا کانګرس ته مخامخ شي او په فیسبوک د خلکو د معلوماتو د شریکولو د شخړې پر سر وسره سپیناوی وکړي او شواهد وړاندې کړي اخوا د برتانی وزیر اعظم تھریسا مے د امریکا د حکومت د هغه ګام ستاینه کړي چې پکې شپېته روسی سفارتکارانو ته امریکا د خپل هیواد څخه د وتلو امر کړي دا په داسې حال چې په ماسکو باندې په برتانیه کې د روس یو پخوانی جاسوس او د هغه په لور د برید کولو تورونه دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو ډیوا ریډیو سارانه خبرونه کې نیم ساعته خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی غواګي خبرونه موردل. یو شمیر مهم راپورونه مرکه د ډیبر ریډیو د دینیم ساته خبری خبرونه برخه دی. لومبلیم پام راګرزو هغه راپورته څنګه چې تاسو روان دی په سټکو خبرونو کې هم موردل چې د نوبل ایوارډ ګټونکو ملاله یوسفزه د 15 کال روستو نن سهار وختي پاکستان ته رسیدلې، چرته چې بنو موړې د پاکستان وزیر اعظم او د شانتی نور والا چارواکو سره ملاقاتونه کوي او نن د زیارت پر وسر چینی وای چې نو موړې به د وزیر اعظم سره په یو دستوره کې ګډون هم کوي او په دغه دستوره کې بعد وزیر اعظم په دفتر کې کیږي. ملالا یوسفزی په اړه دا هم ویل کی چې نو موړې په سلور ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلې او د سلور ورځې پس په واپس برتانیې ته ستنېږي. تفصیلات څه دي؟ د وایس اف امریکا زمونږ د ډیوا ریډیو همکار اردنان رشید تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کوي.
د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزی په نیم کال وروسته پاکستان ته رسیدلې ده. ملالا یوسفزی په یو ځانګړي چارټر جهاز کې د خپلې کورنۍ غړو مور پلار او دوه رونو سره اسلام آباد بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ ته رسیدلې. ملالا راتګ لپاره د اسلام آباد په هوایي ډګر باندې کلک امنیتي ګامونه اغستل شوي وو او رستو کې بیا هغه یو ځایی هوټل ته لاړله. ټاکل شوی چې ملالا به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او نورو لوړپورو چارواکو سره ویني. د سرچینو په وینا ملالا به د وزیر اعظم په دفتر کې نن د زیارت پر ورځ په یو غونډه کې ګډون هم کوي. ملالا یوسفزی یا د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی د دې سفر په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي دوی به څلور ورځې په پاکستان کې تیروي او بیا به بیرته برطانیې ته ستنېږي. ملالا یوسفزی تعلق د سوات سره دی او د 11 کالو په عمر کې یې بی بی سی لپاره د ګلمکۍ په نوم ډایری هم لیکله. په دغه ډایری کې به هغې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. په اکتوبر 2012 کې طالبانو په هغې باندې هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغه د سکول ګاډي کې کور ته تلله. په دغه ډزو کې د هغې دوه نورې ملګري جنکۍ کائنات ریاض او شازیا رمضان هم جوبل شوي وې. د دغې حملې ذمواري طالبانو په خپله غاړه اغستې وه. طالبانو به ویل ملالا د جنکو تعلیم خبره کوي او په هغې به یې د غربي نړۍ د ایجنټې تور هم لګولو. په هغه وخت کې طالبانو ویان احسان الله احسان په خپله خبریالانو ته ویلي وو چې دغه حمله طالبانو کړي، ولې چې ملالا سیکولر ده او طالبانو پر ضد ویناګانې کوي. یاد دې وي چې احسان الله احسان اوس د پاکستان پوځ په ولقه کې دی او د نیولو وروسته یې په پاکستان شخصي ټلویژن مرکه هم خپره شوي. په ملالا باندې د حمله خبر نه صرف په پاکستان کې بلکې په نړیوالو مطبوعاتو کې په ښکاره ټکو کې خپور شو او رستو کې هغه د علاج لپاره په یو ځانګړي جهاز کې برطانیې ته ویوړل شو. هم د هغه وخت نه ملالا د خپلې کورنۍ سره د برطانیې په برمنګم ښار کې ژوند کوي. ملالا ته د کینیډا حکومت اعزازي شهریت هم ورکړی دی. ملالا د خپل ژوند قصه آی ایم ملالا نومي کتاب کې لیکلی، کوم چې د نړۍ زیات خرڅېدونکي کتابونو کې شمارل کیږي. په کال 2014 کې ملالا ته د نړۍ د ټولو ستر جایزه نوبل پیس پرایز ورکړی شو. هغې ته دغه جایزه د 18 کالو په عمر کې میلاو شوي. ملالا د نوبل انعام ګټونکو کې تر ټولو نه کم عمره ده. دغه جایزه ګټلو په وخت ملالا خپل وینا کې ویلي وو، زه ویاړ کوم چې زه اولنۍ پښتنه پاکستانۍ یم او د ټولو کم عمره یم چې دغه ایوارډ ترلاسه کوم. تیر کال اپریل کې هغه د 2 کالو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د امن لپاره سفیره هم ټاکلې شوي، کوم چې د ټولو کم عمره د امن سفیره ده. هغې ته دغه اعزاز د 19 کالو په عمر کې ورکړی شوی دی. تیر کال ملالا یوسفزی د کالج نه فارغه شوی او اوس اکسفورد یونیورسټۍ کې خپلې زده کړې ترسره کوي. ملالا یوسفزی د خپل تعلیم سره سره په نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوي او په دغه لړ کې یې ملالا فنډ هم جوړ کړی چې د نړۍ لوی کاروباري کمپنیانې او ادارې د هغې ملاتړ کوي. ورستو کې د نړۍ په کچه په ټکنالوژۍ کې مشهوري کمپنۍ ایپل د جنکو د تعلیم مبارزې لپاره د ملالا یوسفزی سره په ګډه کار کولو اعلان هم کړی. یاد دې وي چې ملالا یوسفزی د پښتون تحفظ مومنټ ملاتړ هم اعلان کړی او اسلام آباد پښتون په لټ په وخت کې په ټویټر لیکلی وو، زپ اسلام آباد کې د رواني پر امنه احتجاجي ناستې سره د یووالي سرګندونه کوم او وزیر اعظم د پوځ سر لښکر او د پاکستان سترې محکمې مشر قاضي ته خواست کوم چې په سمدستي ډول د قبایلي سیمو او فاټا د خلکو د ریښتونو غوښتنو خبر یا نوټس دې واخلي.
قدرمن اوریدونکو، دا ډیوه ده او د ډیوه نیم ساعته خبری خپرونې ته واشنگتن ډی سي نه تاسو غوږی او پام راګرځو. هغه راپور ته څنګه تاسو وړاندې هم په خبرونو کې وردل چې په امریکا کې میشت پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشا لګولې شوی. د نوموړي په وینا په نړیوال قانون کې د سترې محکمې د امر څه اهمیت نشته دی. دا خبره نوموړي حقانی تیره ورځ د وایس آف امریکا اردو څانګې سره د خصوصي مرکې په مهال کړې او دا مرکه نوموړي په داسې حال کې کړی چې هم تیره ورځ د پاکستان سترې محکمې حکم کړو چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی دے د لانجمنا میموگیٹ پو قضیہ کے پو دیر شروع وزو کی عدالت تا حاضر کلی شی. تفصیلات سری ہم پا دے باب زمونگ نور تفصیلات د ڈیو ریڈیو د خبریال ہمکار او سیڑنکار پھر زبیر شانہ پا تیر اخبرونہ کے پختلیو ستاسو پامورتا یواری بیارا گرزو منینا پھر سے پختنه هم په دې لړ کې هغه دا چې د حسین حقانی په دیرش ورځو کې عدالت ته سترې محکمې ته وړاندې کولو امر او بیا د حسین حقانی صاحب لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی چې هغه وایي چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشا لګولې شوې. پختنه دا چې د دې مقدمې په پنځو شپږ کاله پس رابرسېره کول یا د دې اورېدنه کېدل او بیا په حسین حقانی باندې چې کوم کیسونه دي دغه مقدمې چې نوعیت دی کوم که دغه زموږ اوریدونکو ته واضحه کړي.
نور خلق ہوندے جس سنگ منگور پاکستان کے دیر خلق رکھ فل او هغه هم دا تورونه په ایجنسو باندې لګي، نو دوی وایي چې ماته هم دا خطره ده چې زه ورشم نو ما به یا ورک یا به مړ کړي.
صحیح، همدغه خبره څنګه چې تاسو وویل چې دوی ته نوټس نه دی ملو شوی، خو ډي جی ایف آی اے چې کوم دی نو هغه هم دا وایي چې جوډیشل چې کوم مجسټریټ ته نه هغه ورن جاری کړی شوی دی، او دغه وروسته به دا کراچۍ ته او د کراچۍ نه وروسته به واشنگټن کې حسین حقانی صاحب ته ملو شي. د دې کې پوښتنه ده چې آیا د پاکستان د سترې محکمې چې کومه فیصله یا کوم امر دی په نړیوال قانون کې چې ورته وکتل شي، آیا د دوی څومره اهمیت وي د دغه رقم فیصلو یا دغه رقم امرونو لکه څنګه چې د حسین حقانی په حق لشوې؟
ګوره، چې کوم انټرپول او نړیوال قانونونه دي، انټرپول چې څه اخلي څه ګام اخلي چا په خلاف، نو هغه ما څنګه وویل چې ډېر ثبوتونه په پکار دي، او انټرنیشنل لیول خبره وي، په فرض که موږ ګورو چې سمګلران یا داسې په نور تغرګر، نو هغوی ښکاره هغوی ته پته وي بهغوبانه کیسونه وي، او هغوی هغه ښکاره پته لګي چې دا په سیاسي نویت کیسونه نه دي. او بیا چې کوم حسین حقانی دی، هغه ډېر سړی دی، لیکل کړي دي، هغه دلته امریکې کې پروت دی، سفین پاتې شوی دی، هغه ټوله پته ده چې هغه سیاسي کوم نظریات یې څه دي. او نو ما نه دی خیال چې امریکې ونې ملک کوسیږي او چې امریکا قانونونه دي او کوم دلته خلکو ته هغه خلکو ته چې چاته خطرې واپس تک کې یا هغوی راغلي په دې وجه اکثر دلته هغوی ته هلته سیاسي د سیاسي خیالاتو په وجه نه هغوی ته خطرې وي. نو ما نه دی خیال چې امریکا به یې سره پرېږدي، دې ته پاکستان به دې ته پرې نه دي چې دې دلته نه یوسي، او نه به امریکا په خپله داسې ګامونه وکړي چې دې دلته نه وباسي. او نه یې ما خیال دی چې انټرپول سره به په هېڅ قانون داسې څه هغوی سره به قانوني جواز نه وي، ما ته داسې څه قانوني لار نه ښکاري چې هغوی به په دې طریقې دا واپس پاکستان ته راوستلی شي.
سمه ده، بالکل تاسو وایئ چې دغه رقم کیسونو به په نړیوال قانون کې، او دغه خبره حسین حقانی هم کوي چې څه اهمیت به نه وي. ډېره مننه کوم تاسو پیر صاحب دغه څېړنیز نظر را سره شریکولو. یو جهان مننه.
ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږ یو سم پام را ګرځو. د شمالي کوریا په اړه یو راپور ته، د امریکا صدر ډانلډ ترامپ وایي چې داسې پوره امکان دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ وون به هغه څه کوي او هغه فیصلې به کوي کوم چې د اولس په ګټه باندې وي. دا خبره صدر ترامپ تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې خبرې دا پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیر وسلونه پاکولو سره به کیم جونګ وون یو ښه فیصله وکړي. دغه به د شمالي کوریا د خلکو لپاره هم یو ښه فیصله وي، او دغه شانتي د انسانیت په ګټه باندې به هم وي. په دې حقلا نور څه تفصیلاتي د وایس اف امریکا د خبریال پر راپور کې دته کلسم کاکړ وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وایي چې امکان شته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریایي جزیره د اچ می وسلې څخه پاک کړي او هغه ګام واخلي چې د دوی د وګړو او د انسانیت لپاره سم وي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ په ټویټر پیغام کې صدر ترامپ لیکلي چې دوی د کیم جونګ اون سره پلان سوي لیدنه ته په تمه دی، خو بیا به د خبره دوی ټینګار وکړو چې په عین حال کې به په شمالي کوریا بندیزونه او فشارونه دوام ولري. بلخوا چین وایي چې د کیم جونګ اون بیجینګ ته خفیه سفر په مهال شاغلی کیم د کوریایي ټاپو څخه اچ می وسلې د لرې کولو ژمنې تایید کړې دي، او د سویلي کوریا او امریکا سره د خبرو کولو هم ویلي. د چین سرکاري خبری ادارې ژینوا تر مخه کیم جونګ اون د یکشنبه یا د اتوار د ورځې څخه تر چهارشنبه یا شروع تر ورځې پورې چین ته په غیر سرکاري دوره و، او د چین صدر شی جی پینګ سره یې لیدنه کړې. صدر ترامپ ویلي دی چې د چین صدر ورته پیغام لیږلی و چې د کیم جونګ اون سره یې کامیابه لیدنه سوې، او دا چې د شمالي کوریا مشر د صدر ترامپ سره د لیدو په تمه دی. صدر ترامپ په ټویټر داسې لیکلی و چې تیره شپه د چین صدر راته پیغام ولیږئ چې کیم جونګ اون سره ښه ملاقات سوی، او دا چې هغه زما سره لیدو ته په تمه دی، خو په عینې حال کې به د بدقسمتۍ څخه په هر صورت کې په شمالي کوریا بندیزونه او فشارونه دوام ولري. په یو بل ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا سره خبرو ته خپل تګلاره ویلې. صدر ټرمپ ویلي چې له کلونو راهیسې هر څوک او انتظامیه به دا ویل چې د شمالي کوریا سره خبرې او د شمالي کوریا چاپو د اټمي وسلو څخه پاکولو هیڅ امکان نشته. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هکبی د چهارشنبې یا شروع په ورځ ویلي چې موږ دا پرمختګ مثبت بلو او وایي چې موږ د زیات فشار مهم په نتیجه کې شمالي کوریا سره د خبرو ماحول پیدا سو. د چین سرکاري مطبوعاتي ادارې تر مخه د کیم جونګ اون چین ته سفر پټ ساتل سوی وو او دا خبره هغه وخت ښکاره کړې سوه چې کله ښاغلی کیم بیرته خپل هیواد ته ولاړو. د ژینوا د راپور تر مخه د نیوکلیایي وسلو د پاکولو په سر د چین صدر شمالي کوریا مشر ته وویل چې چین به ټاپو کې د نیوکلیایي وسلو څخه پاکولو په خپل هدف ولاړوي. ایجنسی وایي شمالي کوریا مشر په ځواب کې ورته وویل چې که سویلي کوریا او امریکا د امن او ثبات راوستو لپاره موږ هڅې وستای نو موږ به نیوکلیایي وسلو لرې کولو هدف جاري وساتو. د شمالي کوریا سرکاري مطبوعاتي اداره کې سی این ای د چهارشنبې په ورځ د صدر کیم جونګ اون د چین د سفر خبري جاري کړې، خو د نیوکلیایي وسلو ختمولو او امریکا او سویلي کوریا سره راتلونکي غونډې په اړه سندي ویلي. صدر ټرمپ هم دا میاشت د شمالي کوریا د مشر سره د لیدنې لپاره رضا سوی چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام د ختمولو په سر خبرې وکړي. صدر ټرمپ په وړاندې کیم جونګ اون ته لیټل راکټ مین، یعنی کوچنی د راکټ په ډول سړی په نامه یادوي.
قدرمن اوریدونکو، دا ډیوه ده او سم پام را ګرځو یو راپور ته. د برتانیې، امریکا او روس په حق لبانې دا راپور دی. د برتانیې وزیر اعظم تیریسا می د امریکا د حکومت هغه ګام ستاینه کړې چې پکې امریکا شپېته روسی سفارتکارانو ته د خپل هیواد نه د وتلو امر کړی. دا په داسې حال کې چې په ماسکو باندې تور دی چې په برتانیې کې موجود د روس یو پخوانی جاسوس او د هغه په لور باندې یې برید کړی، یعنی د هغوی د وژنې هڅې کړې. د دغې وروستو برطانیې هم د روس یو شمېر سفارتکاران د خپل هیواد نه د وباسلو امر وکړو، او ورپسې امریکا او دغه شانتي د شل نه نورو زیاتو هیوادونو د روس سفارتکارانو ته ویلي چې د دوی د هیواد څخه اوزي. تفصیلات سری زموږ همکار زید خټکی تاسو ته په دې راپور کې وړاندې کوي.
د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د امریکا لخوا د روس شپېته سفارتکاران د هیواد نه وباسلو ګام ستایلی دی او دا یې روس لپاره یو سخت ځواب بللی. برتانیا وایي روس لخوا برتانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس ته اعصاب شلولو زهر ورکړی کېدو وروستو روس ته سفارتي ځواب باید وویل شي. د برتانیا وزیر اعظم دفتر نه جاري شوی بیانیه وایي وزیر اعظم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفون د لارې خبرې کړي او ورته ویلي برتانیا د امریکا د ګامونو هرکلی او ستاینه کوي. د امریکا صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو امریکا او برتانیا کې د روس استخباراتي شبکو ماتولو په اهمیت خبرې وکړې. د امریکا تر څنګ شلو نه زیات نورو هیوادونو هم روسي سفارتکاران د خپلو هیوادونو نه شړلي. برطانوي وزیر اعظم می ویلي د نړیوالې ټولنې لخوا روس ته ځواب ویلو د زړه د تله مننه کوي. روس د هغه تورونو نه انکار کوي چې وایي برطانیا کې یې خپل پخوانی جاسوس سرګای سکرپال او د هغه لور ته د اعصاب شلولو زهر ورکړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف ویلي ماسکو به یو اونۍ دننه د امریکا ګامونو ته ځواب وایي او وایي د غربي هیوادونو او امریکا نه د دوی سفارتکاران وباسل د روس پر ضد د کرکې رویه څرګندوي. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د قومي سلامتیا سلاحکار لپاره ټاکل شوی جان بولټن پاک لویل کیږي نه یوازې شمالي کوریا او ایران په اړه سخت دریځ لري، بلکې روس پر ضد د سختو ګامونو هم حمایت کوي. ښاغلی بولټن ویلي امریکا دا خبره واضحه کړي چې خپلو اتحادیانو سره ولاړه ده. امریکا لخوا ملګرو ملتونو لپاره دغه پخوانی سفیر جان بولټن د ماسکو پر ضد د جامع ګامونو اغستلو باندې زور راوړي.
اوس یو راپور د صحت په اړه. بوزو به تاسو بلوچستان ته. د پاکستان کړکی ځپلې صوبې بلوچستان کې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د پروګرام صوبائی چکم مشر دی ډاکټر نور محمد قاضی صاحب وایي چې په بلوچستان کې دا مهال 3015 د ایډز یا مریضان دي. په کومه کې چې 900 دوکم یو کم دیرش د صوبایي د کنټرول پروګرام سره هم رجستر دي. نو موږ دا هم ویلي دي چې دا غشمیری د خطرې تر حده شمیری دي او وایي چې په یو کېد خاني نو مخلي ګدنی او وایي چې په دغه کې یو کم دیرش کې دیان هم د ایچ آی وی ایډز نه اغیزمن دي. د نوموړي سره د خبرې د ډیوا خبریال حمید سمسور کړي او تفصیلي راپور یې پر لیږلې. تاسو پام وته راګرځو
د کوټي په بوای سکاوټ کې و خبري رسنوي ته د معلومات پر مهال باندې د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام لوري ویل سو چې په صوبه کې د ایډز او ایچ آی وی وایرس په ډیره چټکتیا باندې خورېږي. د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي وویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغي تر ټولو زیات د خورېدو مهم سبب د سرنج په ذریعہ باندې نشه کارول دي. تر 900 زیات رجسترډ ناروغ موجود دي.
ایچ آئی وی غیر ناروغ مریضان تعداد درنیم زرد ہے لیکن رجسٹرڈ مریضان چیری مشردا ٹائم 929-903 مریضان دی جانو تعداد دا تعداد زمش فروری میں است پر دے دا مارچ کی چیز جو سو مریضان مشتر والے چھ انسانیت بچاؤ او سو مریضانوں کو سکریننگ ہو کہ آگے کی تقریباً 29 مریضان آگے کرا کر دی اس یہ ہفتے اور رستم سلور مریضان نور آلے پرندوں دو درے مریضان نور آلے رجسٹریشن دا پارا فروری 2018 پورے 929 مریضانو غو مشتر سټیشن دی.
چې دا وخت په صوبه کې د ایډز کنټرول پروګرام لپاره دوی دوه مرکزونه پرانستل دي چې په کوټه او په تربت کې دي. په کوټه کې ټوله 1600 د ایډز او ایچ آی وی په ناروغي اخته کسان موجود دي چې په دوی کې نارینه 401 کم نیمي شوځي 123 ماشومان 48 نشجان 14 دي. دویم مرکز بیا په تربت کې دي 292 د ایډز او ایچ آی وی ناروغ موجود دي. په دوی کې 225 نارینه 10 شجی او 10 ماشومان شامل دي. ډاکټر نور قاضي وویل په زندانونو کې وضع ډیره خراب ده. د په خبره چې موږ خبر راکول سو چې د ګډانی په زندان کې د ایډز سلور ناروغ دي. چلته مد د زندانیانو ازموینه وکړه. په دغه جیل کې نوې زندانیان د ایچ آی وی ایډز په وایرس باندې اخته وو.
او جیلو کې ډیر ځاتی ګډان صرف ګډانی جیل کې 29 مریضان دي مشره او د فارم سرویس ډیلیوري پیکیج شروع کړی دی. کوټه جیل کې مچ جیل کې ګډانی جیل کې د ګردو د پر دوباره سکریننګ او کار مو شروع کړ.
ډاکټر نور قاضي وویل چې دوی د بلوچستان په 28 ضلعو کې د ایډز او ایچ آی وی د ازموینې مرکزونه پرانیست دي. د ایډز او د ایچ آی وی ازموینه او علاج مفت کېږي. د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي دا خبره هم وکړله چې د ایډز د ناروغي تر ټولو د زیاتېدو یو مهم سبب دا هم دی چې په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضعیت کبله نړیوالو د ایډز کنټرول پروګرام ته مالی مرستې بندې کړې دي. یوازې د ګلوبل فند لوري و دوی ته دواوی ورکول کېږي.
دا تقریبا فارن اډ ډیر وخت سره مشته خاص نه ملاوي د دوه کالو سره خو زه راغلم. ما صرف ګلوبل فند اډ ولې د یغه میډیسنز کې مشترک اخته 15 کال خو زموږ ایډز کنټرول پروګرام بلوچستان کې بند هم سو.
ډاکټر نور قاضي وویل چې د ایډز ناروغي نه یوازې د جنسي اړیکو بلکې هغه وینه چې ازموینه یې نه یسوږي دا سیستم یو سرنج چې تر یو کس وزیات خلکو ته لګیدلې وي. په کلو او په شارونو کې هغه خلک چې پر لاسو باندې خالونه وي د نجونو د غوژو او د پوزې د سروي کولو لپاره چې کومې ستنې کارول کېږي چې نوې ستن نوي لاغه زخم د ایډز د ایچ آی وی ناروغي خورېدای شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټه.
قدرمن اردوونکو هم دا وی د ډیو ریډیو سارانه خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوریدلې سو شی بو پاس با تاسو هم په دې صفو باندې د ډیو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ډیو ریډیو همکاران با د پاکستان په وخت ما خام شپه افغانستان په وخت نیمه او د واشنگتن ډي سي په وخت سهار 9 بجې تاسو پروان دی راځي. د ډیو ریډیو ما خامنه خبرونه اوریدل او قتل مهیروي. تاسو کو غواړئ چې ډیو سره په فیسبوک ملګری شئ نو وی او ای ډیو پتا ده. که په یوټیوب ملګری کېدل غواړئ نو وی او ای ډیو پتا ده. ټوئیټر باندې هم وی او ای ډیو. د دین ساته خبری خبرونه باندې کوم کې زه وکیل خان سره د خپل پروډوسر زید پټه کو انجینر کال ستاسو نه خلو اجازه یو خروز د تغواړو دل ویلا پمن